السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاستم په دغه خبري مجله کې به وړاندې واورې افغانستان کې د امریکایي او بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر په طالبانو باندې د امریکا د هوایي ځواکونو د بمباریو ننګه کړي.
د یو اس طالبان اګریمنت پروایډز
د امریکا طالبانو تړون لمخې ائتلافي ځواکونو یا د امریکا هوایي ځواکونو د افغان ځواکونو ملاتړ کوي او کله چې
دا ورسله هغه چې په ځینو سیمو کې د طالبانو په موزیګانو باندې د امریکایي ځواکونو لخوا په دې ورستې ورځو کې هوایي بریدونه شوي کڅه هم چې د طالبانو خبرګونې پاره ولې ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې څو ورځې بعد کووید 19 پیښې په همدې اوسنۍ کچه چې زیات دي روانې وي. نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې اجملند خبرونه وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قومندان وایي ک طالبان غواړي هوایي بریدونه پرې ونیشي پر ولسوالۍ ورستي بریدونه دی ودروي. بلخوا په لوګر کې برکی برک ولسوالۍ څخه افغان ځواکونه په شا شوي دي او د امریکا ولسمشر ویلي د عراق او سوریې په پولو کې د امریکا د پوځ د ورستیو هوایي بریدونو امر د ورکړی و. بشپړ خبرونه واوري. د افغان جمهور رئیس لومړی مرستیال وای د افغانستان د هوایي ځواک الوتکو ته د ملکی او غیر ضروري کسانو لاسرسي محدود شوه. امر الله صالح پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د طالبانو د ماتول او د دې لپاره چې افغان هوایي ځواک سل په سلو کې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو په خدمت کې وي، د هوایي ځواک الوتکو د ملکیانو او غیر ضروري کسانو د لیک درالیک چاره محدود شوه ده. د پداسیال کې د چې د افغان هوایي ځواک الوتکې تر دې مخکې وخت نا وخت یو شمیر حکومتي چارواکو او سیاستوالو د سفرون لپاره کارول شوې دي. خغلی صالح همدارنګ ویلي چې طالبان له موټر سایکلونو څخه پر دولتي کسانو بریدونو کې استفاده کوي او د دې غوښته مهارول لپاره له هغه رستورانتونو پرته چې خواړه رسوي او هغه ته به هم ځانګړي کارتونه ورکول کیږي له موټر سایکلونو ګټه اخیستل منع شوې دي. خغلی صالح پر موټر سایکلونو د بندیز خبره داسې محل کړی چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې لا د مخه د موټر سایکلونو پر ګرځولو بندیز لګیدلې ده. افغان حکومت وایي د هیواد په 25 ولایتونو کې وچکالۍ ته اندېښمن دي. د جمهور ریاست لومړي مرستیال امر الله صالح په کور دننه د نږدې 5 میلیونو افغانانو د بې ځایه کېدو خبره کړې ده چې د طالبانو لخوا د جګړې له دوام سربېره بل لامل وچکالۍ ګڼل شوی. دا خغلی صالح دفتر په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي علمي او عيني څېړنې ښیي چې د افغانستان 25 ولایتونه له ډېرې سختي او ځینې یې له متوسطې وچکالۍ سره مخ دي. د رسمي شمیرو له مخې د وچکالۍ له امله به سږ کال د غنمو په حاصلاتو کې 2.5 میلیونه ټنه کموالی راشي او تر خوا به نږدې 3 میلیونه حیواناتو ژوند له ګواښ سره مخ وي. خو افغان حکومتي چارواکي ټینګار کوي چې هڅې پیل کړي څو په کور دننه د بې ځایه کېدو قحطۍ او لوږې د مخنیوي لپاره یو لړ اقدامات وکړي. دوی وایي اوسمهال د مالیې وزارت ته دنده سپارل شوې چې له اړوندې ادارو سره یو ځای په دې برخه کې اړتیاوې معلومه کړي. د افغانستان کلیوالي سیمې چې د جګړې له شدت سره مخ دي د خلکو ژوند تر ډېره په کرکیله تکیه دی، هغه څه چې وچکالي ورته مستقیم ګواښ ګڼل کېږي. افغانستان، یمن، سومالیا، سوریه او کانګو جمهوریت هغه هیوادونه بلل شوی چې پکې تر نورو هیوادونو زیات له ماشومانو سره تاوتریخواله شوی. دا خبره د ملګرو ملتونو د سرمنشي په یو ریپورت کې یاده شوی چې پرون پرې د امنیت شورا غړو بحث وکړ. د ماشومانو جنسي زورونه، تیرې وهل، وژل، ربړول، د بدن د غړو غوڅول، يرغمل او تختونه او په خونځیو بریدونه د تاوتریخوالي هغه شدید ډولونه یاد شوی چې د ملګرو ملتونو په پرونیو بحثونو کې یاد شول. د ملګرو ملتونو سرمنشي امنیت شورا او ټولو غړو هیوادونو غوښتل چې د ماشومانو د خوندي ساتلو لپاره جدي اقدامات وکړي. د سوری په ختیځ کې په امریکایي ځواکونو راکټي بریدونه شوي. تر اوسه پورې د دې پیښې د احتمالي مرګ شوب لپاره رپورت نه دی ورکړل شوی. تر دې ورځ مخکې پنټاګون ویلي و چې امریکایي ځواکونو د عراق او سوریې پر پوله پر هغو ملیشو هوایي بریدونه کړي چې ایران یې ملاتړ کوي. د عراق حکومت د هوایی بریدونه د دې هواد له ملي حاکمیت څخه سرغړاوې بللې وو. سوریه هم د هوایی بریدونه د عراق او سوریه له ملي حاکمیت سرګن سرغړاوې یاد کړې وو. په عراق کې د ایران ملاتړ لرونکو شیعه ملیشو تایید کړې وه چې د امریکا په هوایی بریدونو کې د کتایب سید الشهدا څلور غړي وژل شوي او د انتقام اخیستو ټټرې وهلې وو. د ملیشه ډلې وایي چې دوی د داعش د وسلوالې ډلې د مخنیوي لپاره د سوریې او عراق پر پولو کې ځای پر ځای دي، خو امریکایي او اسرایلي چارواکو ویلي دي چې د ایران ملاتړ لرونکي د ملیشې سوریې او له هغه ځایه لبنان ته د وسلو او اکمالاتو په لید کې مرسته کوي. لازادۍ راډیونه خبرونه اوري. ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه قانون توشیح کړ چې تطبیق یې په روسیه کې د وسلو پر لرلو کنټرول زیاتوي. د روسیې پارلمان په یو خونځي کې د ډزو له پروسګنې خونړۍ پیښې وروسته د لایحه تصویب کړه. د وسلو د نوي قانون له مخې د وسلو د لرلو لپاره قانوني عمر له 13 کلونو څخه 21 کلونو ته لوړ شوی او همدارس د وسلو د لرلو لپاره یو لړ نور محدودیتونه هم وضع کړي دي. لدی مخکی واسي د جدي جرمونو عاملانو ته د وسلې لرلو اجازه نه ورکول کېد، خو ساغه کسان هم په ډېر ډله کې ورزيات شوي چې د مخدره موادو د کارولو په تور تر تحقیق لاندې دي یا محکوم شوي وي. تیر کال د روسیې د کازان سیمې په یو خونځي کې یو 19 کلن هلک پر زده کوونکو ډزې وکړې و ماشومان او دوه خونکي وشل. پر وسلو د نوو محدودیتونو تر هغه د روسیې د ګارد مشر ویکتور زولو په میمیاش کې وړاندې کړه. د امریکا ولسمشر جو بایدن اسرائیل ته ډاډ ورکړی چې ایران به هیڅکله د اټومي وسلو جوړولو ته پرې نه ږدي. ښاغلي بایدن دا ژمنه پرون د جون پاته ویشتمه د اسرائیل له ولسمشر سره چې د کار دورې په ختمېدو ده په سپینه ماڼۍ کې د کتنوي پر مهال وکړه. په اسرائیل کې جمهوري ریاست تر ډېره تشریفاتي مقام دی. بایدن هیله څرګنده کړه چې د اسرائیل له نوي صدر اعظم سره به ډېر ژر سپینه ماڼۍ کې وګوري.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نور لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل پر راتلونکي څلور وشتو ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځې تودوخې لوړه درجه 1.5 ټیټه 15، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15.5 ټیټه 19، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 18.5 ټیټه 28، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 1.5 ټیټه 20، او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځې تودوخې لوړه درجه 3.5 ټیټه 20.
لازادی رادیو مو لمړی خبرونه واوریدل. تر هغه وروسته مو د هوا د حالاتو اټکل واورید. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. همدارنګه په facebook.com/azadiradio کې هم زموږ خبرونه لوستل شي. اوس برا شو د پروګرام لمړی مسلې ته. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر وایي ک طالبان غواړي په دوی باندې اوي بریدونه بند شي، خدای چې خپل يرغلیز بریدونه ودروي. په افغانستان کې د ناتو امریکایي ځواکونو دغه مهم قمندان د ازادي راډیو د پښتنې په جواب کې وویل چې لا هم دوی له افغان ځواکونو د دفاع واک لري. سکاټ میلر وایي اوسنۍ امنیتي وضعیت او د ولسوالیو له لاسه ورکول د اندېښنې وړ دي. په دې اړه باندې زموږ همکار د سکاټ میلر د خبري کانفرنس د پوښښ لپاره ورغلی وو او جزئیات یې له موږ سره شریکوي. مهرباني.
په افغانستان کې د جګړې په میدانونو کې د تاوتریخوالي زیاتوالی او طالبانو ته د امریکا او ناتو ځواکونو د قومندان خبرداري. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو قومندان جنرال سکاټ میلر وایي ک طالبان غواړي چې پر هوایی بریدونه ونسي نو خپل عملیات دی ودروي. هغه وویل
The US Taliban agreement provides
د امریکا طالبانو تړون لمخه ائتلافي ځواکونو یا د امریکا هوایی ځواکونو د افغان ځواکونو ملاتړ کوي او کله یې چې ارتیاوي او افغان پوځیانو تر بریدونو لاندې وي د هغوی دفاع وکړي. تر ټولو خلار چې دا هوایی بریدونه بند شي، ما طالبانو ته هم ویلي چې تهاجمي يرغليز بریدونه بند کړي، نو ورسره به دا هوایی بریدونه صفر تر اتیت شي. زلا هم دا واک لرم چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ وکړم او ورسره د ځان دفاع وکړو.
د ناتو ځواکونو د قومندان د سه‌شنبه په ورځ کابل کې خبريالانو ته وویل کچېری وضعیت همداسې دوام وکړي کېدای شي یو کورنۍ جګړه تصور شي. خو د نموډي په خبره له هر څه وړاندې به ټول اړخونه یو په سیاسي حل لاره توافق وکړي او تاوتریخوالي راکم شي. جنرال میلر وسنۍ وضعیت او د ولسوالیو لاسه وتل د اندېښنې وړ بلل او ویل چې په یو بل پسې د ولسوالیو لاسه ورکېدل نظامی او هم رواني اړخ لري. نوموړی زیاتوي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو رهبری هڅه کوي چې اوسنۍ وضعیت مدیریت کړي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد جنرال سکاټ میلر د څرګندونو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې د مې له میاشتې وروسته امریکا حق نه لري چې په افغانستان کې بمباري وکړي. د نوموړي په خبره کې عملیات یې وکړل نو ناوړه عواقب له ځان سره ولري او د جګړې د پیل مسؤل به هم امریکاوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروسته یو میاشت کې طالبانو پراخ تهاجمي عملیات پیل کړي چې ځینې ولسوالۍ اعلان کړي، خو افغان ځواکونه د ولسوالیو پرېښودل تکتیکي شاتګ بللی. بله
ډیره مننه کوم. و موریدل چې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر په طالبانو باندې د امریکایي ځواکونو د بمباریو ننګه کړی او ویلي دي چې د امریکا دوه په تړون کې دا شایع راغلی که افغان ځواکونه تر بریدونو لاندې وینو ائتلافي ځواکونه به ملاتړ کوي او دفاع به وکړي.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د افغانستان د جمهور رئیس د ستراتیژیکو او اماریکو د دفتر مشر وحید عمر وای پاکستانی پوځیان نیخ په نیغه له طالبانو د ملاتړ ترڅنګ په پاکستانی رسنیو کې د طالبانو په ګټه تبلیغات کوي. وحید عمر نن کابل کې خبرلونه ته وویل پاکستان په ظاهر کې یو څه خود عمل په ډګر کې بل څه کوي. نوموړي ته مخکاره کړ چې پاکستان خپل محاسبه بدل کړي. خو د طالبانو ویان زبی غلام مجاهد له دوی د پاکستان د ملاتړ ادارې رات کړه ویل کپ دې برخه کې کوم سندونه او شواهد موجود وینو نړیواله ټولنې ته دی وړاندې شي. په دې اړه پام وکړئ یو راپورتا
په افغانستان کې د جګړو په شدت سره له طالبانو د پاکستان د ملاتړ په تړاو د افغان چارواکو د سرګندونو دوام هغه څه چې پاکستان او طالبان دواړه یې ردوي. د افغانستان د جمهور رئیس د ستراتیژیکو او اماریکو د دفتر مشر وحید عمر د سه شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل د جګړې په ډګرونو کې اسناد او شواهد ترلاسه شوي چې پاکستانی پوځیان نیخ په نیغه له طالبانو ملاتړ کوي.
دا د جنگ په ډګر کې هم ډیر داسې اسناد او شواهد رامنځته شول چې اوس هم پاکستانی پوځیان د طالبانو حمایت کوي. د طالبانو تبلیغات هغه کوم پروپاګاندا چې دوی کوي په رسنیو کې او په اجتماعي شبکو کې دا هم تر ډیره حده د پاکستان له خاورې کیږي. نه تنها دا چې دوی هلته پناه لري د غزې نه تجهیز کیږي، حتی د دوی تبلیغات هم له غزې کیږي. په دې د افغانستان خلک هم پوه دي، په دې منطقه هم پوه ده، په دې دنیا هم پوه ده. اوس د پاکستان یو مهم وزیر هم دا خبره وکړه.
نوموړي زیاته کړه چې ورو ورو له طالبانو د پاکستان د ملاتړ او د دوی ترمنځ اړیکې هر ورځ واضح او برملا کیږي چې دا مسله له هیچا پټه نه ده. ښاغلی عمر د افغان جمهور رئیس سرګندونو ته په اشاره سره وویل د پاکستان لپاره اوس وخت دی چې خپل محاسبه بدل کړي، هغه څه چې دوی په ظاهر کې وایي چې پاکستان یو باثباته سولیز او مرافع افغانستان غواړي او دا د دوی په ګټه دی، دا دې په عمل کې ثابت کړي. وحید عمر دا هم وویل چې له طالبانو د دوی د ملاتړ مسله باندې د افغانستان خلک سیمه او حتی نړۍ هم پوهیږي. د افغانستان د جمهور رئیس د ستراتیژیکو او اماډي کوم شر ټینګار وکړ چې طالبان د زور لالارې واکته نشي رسیدلی، بلکې د دوی پر مخ د سولې دروازې خلاصې دي. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد له دوی څخه د پاکستان د ملاتړ اداره د بی او وای که په دې برخه کې کوم اسناد او شواهد موجود وي نو نړیوالې ټولنې ته دې وړاندې کړي. زبیح الله مجاهد وای اوس د تور لګولو وخت تیر سوی. د سرګندونې داسې محل کېږي چې وړ مورز د پاکستان د کورونا چارو وزیر شیخ رشید له پاکستانی خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې د طالبانو کورونا په پاکستان کې دی او ډیری مړي هم پاکستان ته لیږدول کېږي. دا یادونه ده چې تر ښاغلي عمر مخکې یو شمېر نور افغان چارواکو هم له طالبانو د پاکستان د ملاتړ په تړاو سرګندونې کړې وي. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لومړی مرستیال امر الله صالح تیر ورځ د پاکستان او طالبانو ترمنځ د اړیکو له دوام او د دې اړیکو د بدو پایلو په اړه خبرداري ورکړی وو. ښاغلی صالح په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلی وو امریکا ته په سفر کې د هغه هیواد چارواکو ته یادونه سوي پاکستان کولای سي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پام وړ ونډه ولري او د افغانستان په یو خملګری بدل سي. ښاغلی صالح د عملی کلی و چې د طالبانو روان پوځي عملیات خي چې د طالبانو له فکر ورها خو یو منظمه پوځي دستګاه کار کوي او د همغږي مسولیت ورتر غاړي دي او د دې خبرې د اثبات لپاره مادي او مانوي ثبوتونه وړاندې سوي دي. خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد به ازادي رادیو سره په خبرو کې دا خبره رد کړي او ویلي و چې پاکستان سره د افغانستان د یو ګاونډي په توګه اړیکې لري. ها خوا بیا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هم د پاکستان او طالبانو ترمنځ د اړیکو په اړه نیوکې کړي وې.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان حکومت د هیواد په 15 ولایتونو کې د وچکالۍ مسلې ته اندېښمن دی. د رسمي شمیرو له مخې د وچکالۍ له امله به سږ کال د غنمو حاصلاتو کې 2.5 میلیون ټنه کموالی راشي او تر خواهی د نږدې 3 میلیونو څارویو ژوند له ګواښ سره مخ دی. افغان ولسمشر اشرف غني بیا ډاډ ورکوي چې د وچکالۍ په مهارولو کې به دولت توپیري چلند ونه کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
افغان حکومت وايي اقلیمی بدلون او په ځنګړي ډول وچکالۍ بي وزري ډېره کړې او د خلکو په ژوند دي بد اغېز کړي. د جمهوریت ریاست لومړی مرسیال امر الله صالح وايي په کور دننه نږدې 15 میلیون افغانان بي ځای شوي چې د طالبانو لخوا د جګړې له دوام سربېره بل عمل وچکالۍ ده. خغری صالح دفتر په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلي، علمي او عیني څېړنې ښيي چې د افغانستان 15 ولایتونه له ډېرې سختې او متوسطې وچکالۍ سره مخ دي. د رسمي شمیرو له مخې د وچکالۍ له امله به سږ کال د غنمو په حاصلاتو کې 2.5 میلیون ټنه کموالی راشي او تر خواهی د نږدې 3 میلیون حیواناتو ژوند له ګواښ سره مخ دی. خو حکومت ډار ورکوي چې هڅه کوي څو د وچکالۍ د بدو پایلو لکه په کور دننه د بې ځایه شویو ولګي قحطۍ او نورو مخه ونیسي. اوس د مالی وزارت ته دنده سپارل شوې څو له نورو اړوند ادارو سره یوځای اړتیاوې معلومې کړي. په ورته وخت کې جمهور رئیس غنی وایي افغانستان اوس مهال له جګړې او کورونا وبا سربیره د وچکالۍ له ګواښ سره هم مخ دی. د جمهور رئیس غنی له قوله دا مهال د افغانستان 1.5% سیمې له شدید وچکالۍ، 50% له جدي وچکالۍ او پاتې نورې سیمې معتدله وچکالۍ تجربه کوي. خغلی غنی پر طالبانو هم غږ کوي چې له جګړې لاس واخلي او پریږ دي چې خلکو ته مرستې ورسیږي.
هغه سیمو ته چې طالبانو تر کنټرول لاندې دي رسیدګي وشي. زه دلته یو ځل بیا پر طالبانو غږ کوم چې بې معنا تاوتریخوالی بس کړي، د هېواد د اقتصاد تخریب بند کړي او راشي د وچکالۍ د خطرونو په کمولو کې همکاري وکړي. دا مهال طالبان هر ورځ ولس او اقتصادي بنسټونه په نښه کوي او هر ورځ د خلکو درد او رنځ زیاتوي.
خو طالبان بیا د حکومت دا خبره نه مني. طالب ویان ذبیح الله مجاهد وایي دوی تر خپل واک لاندې سیمو کې هر ډول بشري مرستو رسوونکو ته اجازه ورکړي او تر خواهی هیڅ ډول اقتصادي بنسټونو ته زیان نه دی رسولی. حخوا بیا افغان حکومت دا ډاډ هم ورکوي چې د وچکالۍ ځپلو سره د مرستو او تر خواهی د وچکالۍ پر مهارولو کې دولت توپیری چلند ونه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې وروستیو کې د وچکالۍ او جګړو له امله د بې ځایه کېدونکو پر وضعیت اندېښنه ښودلې او وایي دوی هر څه ژر بیړنیو او لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ راپورونه ښیي چې نږدې 4.5 میلیون افغانان په کور دننه بې ځایه شوي او ټول بشري مرستو ته اړتیا لري. خو سره له دې چې افغان چارواکي مني چې وضعیت کړکېچن دی، خو ډاډ ورکوي چې دوی له همکار مؤسسو سره یوځای د ژغورنې پلانونه لري. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي یو پلان چمتو کړی چې د جمهوري ریاست لخوا تر منل کېدو وروسته به وچکالۍ ځپلو سره د مرستو بهیر پیل شي. د دې وزارت د ویان مرستیال عبدالسمیع زربي:
ملي او نړیوال بنسټونه او هغه هیوادونه چې موږ سره یې تل بشري برخه کې همکاري کړې ترې مرسته غوښتل کېږي. مالي وزارت ته هم لارښوونه سوي چې د شمیرو او اړتیاوو له شریکولو وروسته د مرستو د جلبولو په برخه کې
د همکاري وکړي. دا په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په خپل کلنی راپور کې ویلي د افغانستان نږدې نیمایي نفوس د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او اړتیا ده چې بشري مرستې ور ورسیږي. د راپور کې دا یادونه هم شوي چې 2021 کال کې به د هغو افغانانو شمیر زیات شي چې خوراکي توکو او نورو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو په راپور کې افغانستان د نړۍ په کچه دویم هیواد ښودل شوی چې ډېر وګړي د خوړو نه خوندیتوب له ګواښ سره مخ دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په دې هیواد کې د کورونا ضد واکسین لړۍ روانه ده او د امریکا هیواد له لوري ژمنه شوې 3 میلیون ډوزه واکسین به راتلونکي میاشت افغانستان ته ورکړل شي. خو لدې ټول سره سره د روغتیا وزارت مسولین وایي چې لا هم په افغانستان کې د کورونا د مثبت پیښو شمیر زیات دی او خایڅو ورځي هم دا لړۍ روانوي. د روغتیا وزارت د شمیرو لمخې یوازې تیر یوش په ورځ وو یا کسان د کورونا له لاسه مړ شوي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
په افغانستان کې د کورونا وایرس دریمه څپه له هم په تیزی د خپرېدو په حال کې دا ولعمل هر ورځ لزګونه کسان مړ کیږي. که څه هم د تیرې اونۍ په پرتله د کورونا په مثبتو پیښو کې 3% کموالی راغلی، خو عامې روغتیا وزارت وایي د دوی د اټکل پر بنسټ ښایي 3 یا 4 اونۍ نورې هم سختې وي او وروسته کرار کرار د مثبتو پیښو په شمیر کې کموالی راشي. د دې وزارت مرستيال ویان میرویس علیزی ازادي رادیو ته ویل
اوس هم د کورونا د مثبت پیښو زیاتوالی د نکېږي. هدا امرختي وزارت د اټکل په اساس باندې کې د شو څور زنور هم د مثبت پیښو کې زیاتوالی موجود وي او هغه څخه وروسته 3 نتر 2 نتر 3 یا 1 نتر 4 وخت وخت ونیسي چې پیښه ورو ورو راښکته شي. نو د صرف د تیر ونې پرتله باندې په پیښو کې 3% کموالی راغلی.
د خلکو غوښتنه کوي چې د یاد وایرس په وړاندې عادي چلند ونه کړي او باید ټولې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. د عام روغتیا وزارت د تازه شمیرو پر بنسټ په 13 ساعتونو کې په دې هیواد کې 9 کسان د کورونا وایرس له امله مړه شوي دي. دا شان په همدې موده کې 1500 نورې مثبتې پیښې ثبت شوي. د شمیرو له مخې په دې سره په دې هیواد کې د کورونا وایرس له امله د مړو شمیر 4,801 د ټول وخت شویو کسانو شمیر 1,48,959 ته ورسید. له همدې سره په دې هیواد کې د کورونا ضد واکسینو د تطبیق چاره هم روانه ده. د عامې روغتیا وزارت وایي تر دې دمه له 8,000 ډیرو کسانو ته واکسین تطبیق شوی. د دې وزارت د مرستيال ویان میرویس علیزی په خبره په دې کسانو کې په کابل او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې بندیان هم شامل دي. که څه هم ښاغلی علیزی د هغه بندیانو چې واکسین ورته تطبیق شوی د شمیر په اړه څه نه وایي، خو د افغانستان د زندانونو د تنظیم اداره وایي د افغانستان په ټولو زندانونو کې د کورونا ضد واکسین لومړۍ مرحله پای ته رسیدلې چې په ترس کې 1,000 زیات کسان واکسین شوي دي. د دې ادارې ویان سپی الله جلالزی ازادي رادیو ته ویل چې اوس مهال د 22 ولایتونو په زندانونو کې د کورونا ضد واکسین دوهم پړاو روان دی.
دوز اول واکسین کورونا
د افغانستان د 4 ولایتونو په محبسونو کې د کورونا د واکسین اول دوز تطبیق شوی دی. شاوخوا 1,000 محبوسین او پرسونل مستفید شوي او دویم دوز هم په 2 ولایتونو کې په شاوخوا 2,000 محبوسین او د زندان په پرسونل باندې تطبیق شوی دی.
از دې برنامه مستفید شوه.
نوموړی وایي چې له دې وړاندې هم په زندانونو کې د کورونا وایرس په وړاندې احتیاطي تدابیر په پام کې نیول شوی او ټولو بندیانو او د غشان د زندانونو په پرسونل ماسکونه او نور مواد ویشل شوی.
د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یا UNHCR پاکستان کې مشت راجستر شوی کډوالو ته اپریل رئیس د نوې سمارټ کارتونو ویش پیل کړی، خو کډوال بیا وایي د کارتونو د ورکولو دا پروسه ډیره ورو روانه ده او د زیات بیروبار له امله دغه کارتونه په ځنډ ترلاسه کوي او ستونزې پکې دي. په دې اړه به د آزاد اروپا راډیو د مشال څانګې د خبریال احمدالله راپور واوري. تر هغه وروسته د سپورت مینوالو د فوټبال په اړه باندې لنډکه بحث.
د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې د پاکستان حکومت په مرسته په دغه هیواد کې میشت رجسترډ افغان کډوالو ته د پروف اف رجسټریشن یا POR کارډونو پر ځای سمارټ کارډونه ورکوي، خو یو شمیر کډوال بیا د نوم لیکنې دغه پروسه ستونزمنه یادوي. په اسلام آباد کې میشت یو کډوال محمد واحد وایي UNHCR د نوم لیکنې لپاره په اسلام آباد کې یو سینټر جوړ کړی او د زیات رش له وجې تر اوسه یې سمارټ کارډ ترلاسه نه کړو. نوموړی وایي د کله نه چې د نوي کارډونو ورکولو پروسه شروع شوي له هغې راهسې یې مشکلات هم زیات شوي. کار ته تللو پر وخت پولیس ته د نوي کارډ غوښتنه کوي چې زوړ کارډ ورته وښایي، نو هغه نه مني او ځوروي یې.
یو خو رش ډېر زیات دی، زه تر دوه درې ځل خپله ورغلم او دومره رش چې مازیګر پورې ورته ولاړ یم په لارې. په دې واجه ما کارډونه لا پاتې دي زمونږ نه، او بل دا چې زمونږ خو کارډونو خبره شوې ده چې زه خپله سبزي منډۍ له زما کار دپاره لاره کې پولیس کله کله موږ ونیسي، نو اول دا وایي چې تاسو کارډونه ولې دی اغوستي، او موږ خو ورته ښه وایو چې لکه تاسو خپه درش کارډونه تقسیمات لا روان دي، نو دا خبره نه مني. بس ګاډۍ کې مکینې وشي تاړی له ځو پیسې مسې که چېرته ورکو ختم کړي که نه بس تاڼې ته هم بوز جلته بیا ورسره ناست یو بلارې.
مشال ویډیو د اسلام آباد د سبزی منډۍ تاڼې د پولیسو مشر محمد اشرف سره د کډوالو د شکایاتو په اړه د تماس نیولو هڅه وکړه، خو خبرو کې ورسره کامیاب نه شو. خو د تاڼې یو بل اهلکار د نوم نه خپرولو په شرط وویل هغه کډوال چې قانوني اسناد نه لري صرف هغوی نیسي، چا سره چې POR کارډونه وي هغوی ته هیڅ نه وایي. د اسلام آباد د آی 12 کیمپ یو مشر ملک حمید خان د جون په 28مه مشال ویډیو ته وویل ته نوی کارډونو ورکولو پروسه 13 په قلار روانه ده. یو ان ایچ سی آر لپاره دی چې زر تر زره دی خلکو ته کارډونه ورکړي.
مشکلات به خډر دی اول په خپل زیم زه یو ملک یم چې د ملکی کې نو هغه به د عوام اواز څنګه واوري دي شي. ټلیفون می درې وری ما په خپل ورته کړی دی هغه بیا ما ته وخت راکی هغه په هغه وخت سره بیا موبایل هم نجیږي راشم زیات دی ډیر خلکو ډیر زیات مشکلات دی ان ایچ سی آر هم دا وایي چې دا خشی او نخ کیږي دلا تر اوسه پر د درو میشتو کې خنصو د پاستم زړه می تمنه مشل چې دا خبره به تر حال سي او دا مشکلاتو نه لري سي خلک ډیر آزاد دي د خبرونه
د یو ان ایچ سی آر تر مخه دا محل نږدې 14 لک رجسٹرډ افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي چې په خیبر پختونخوا کې له 8 لک زیات په بلوچستان کې له 3 لک زیات په پنجاب کې 1.5 لک نه زیات په سند کې 15-15000 پورې او پاتې په اسلام آباد او پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې اوسيږي د کډوالو شکایتو په اړه په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر ویان قیصر خان افریدی وایي په پاکستان کې د نوملیکنې او کارت ترلاسه کولو 40 مرکزونه پرانیستل شوي خو د زیات رش او کرونا وایرس له وجې په هغه شمیر کې خلکو ته کارډونه ور نه کړی شول د کمې چې دوی تمه لرله. نوموړي د جون په 28مه مشال ویډیو ته وویل د روان 2021 زیږیز کال له اپریل څخه پیل شوې دا پروسه چې شپږ میاشتې به دوام وکړي ټول رجسٹرډ کډوالو ته به نوي کارډونه ورکوي.
دا د دې شروعات دی دا پیل دوه میاشتې چې کوم دي د کې لکه د خلکو ډیر زیات اپوینټمنټس ورکړي ولا او په هغه باندې هم پرېشر دی. دویمه خبره ده چې د کورونا د وجې د حکومت چې کوم انسټرکشن نو دا غي د وجې په دې سنټرونو کې نیم حاضری و دې د وجې هم لکه چیلنجز وو ورسره ورسره چې د کورونا کم خپل SOPs فالو کول او نو دا یو سو چیلنجز وو نو زمون کوشش دا چې دا چې کوم پروسس دا زر تر زره دیشي دا د شپږو میشتو دا یو ایکسرسایز دی. کوشش دا چې په دې شپږو میشتو کې موږ دا کمپلیټ کو موږ صورت حال ته ګورو کدا دا په شپږو میشتو کې نه مکملیږي نو کې دیشي چې بیا حکومت سره په مشورې سره دا وغځو.
ل یو ان ایچ سی آر سره رجسٹرډ کډوالو پرته هم په پاکستان کې شاوخوا 14 لک افغان کډوال میشت دي چې پکې نه لک په 2019 او 2018 لسم کې د پاکستان د شناختی کارډونو جوړولو قامی ادارې نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانی په ګډه سره رجسٹرډ کړل. د پاکستان د سرحدي او قبایلی چارو وزارت سفران وای تر 15 لک پورې نه رجسٹرډ کډوال هم په هغه هیواد کې اوسيږي.
سلامونه خصوصاً د فوټبال مینوالو ته. د اروپا د کپ لوبې روانې دي. البته د اروپا په بیلابیلو ښارونو کې دا لوبې له څه وخت راهیسې پیل شوې دي. اوس د پری کوارټر فاینل پړاو دی چې نن شپه یې وروستۍ لوبه ده. دا چې تر دې دمه پورې څه مهمې لوبې شوې دي او خصوصاً د تېرې شپې مهمې لوبې څه وې زموږ همکار میر احمد صافی دغه لوبې کتلې دي او اوس را سره په سټوډیو کې جزئیات شریکوي. مهرباني.
بله السلام علیکم صفی الله سنگزی صاحب زما سلام نه مومنه. پرون شپه څلور ټیمونه خپل منځ کې لوبې لرلې. اوله لوبه د کرواسیا او د سپین په منځ کې وه چې اسپانیا وتوانه د کرواسیا ته په 15-3 کې ماتي ورکړي. البته اوله په 90 دقیقو کې 3-3 کې دواړه ټیمونه مساوي شو په اضافي وخت کې چې 10 دقیقې وخت لري. پاری که اسپانیا وتوانید چې دوه نور ګولونه وای 15-3 په مقابل کې کرواسیا ته ماتي ورکړي. دا ګولونه اکثرا د اسپانیا لپاره یو ګول فران توریس چې په مانچستر سیټي کې لوبه کوي هغه وو یو ګول ورته الوارو موراتا چې په یوونتوس کې لوبه کوي هغه وو یو ګول ورته پابلو سرابیا چې په پاریس سن ژرمن کې لوبه کوي هغه وو یو هم اورایزابل چې په ریال سوسیادات کې دی اکثرا د اسپانیا او د پاریس سن ژرمن او په یوونتوس
یعنی د ګولونو باران جوړ کړو. کرواسیا هم ګولونه وهلي درې ګولې وهلي
کرواسیا خلوب وکړه. متاسفانه په اضافي وخت کې اسپانیا ور باندې زوره وره شو چې د نور ګولونه ور باندې وهل. دویمه لوبه د سویټزرلند او د فرانسې په منځ د دواړو په مقابل کې و چې ډیره قوي لوبه وه او سویټزرلند پاس له وش په تو کلون نه وتوانید چې کوارټر فاینل ته لاره پیدا کی او قوي ټیم چې جام جهانی می ګټلې ده فرانسې ته ماتې ورکړي. دا لوبه درې په درې کې مساوي شوه چې پنالټي ته وته. پنالټي کې متاسفانه فرانسې ونه توانید چې د ټیم ته شکست ورکړي.
د فرانسې طرفدار یاست که څنګه؟
فرانسې مونږ د دنه ډیر توقع درلوده ځکه په دې کې قوي ستوري دی کیلین امباپې چې یو همدا وس پر خرید ترین لوبغاړی دی چې اکثر ټیمونه غواړي چې دی واخلي خو دی هغه
یعنی سٹار لوبغاړی دی دی
سویزرلند ته باخړه
دی کوارټر فائنل پارل لاند راتوغه چې کوم کوم ټیمونه پکې دی او څومره چانس دی دغه لپاره
په کوارټر فائنل کې نیدرلند چک سلواکیا سره لوبه وکړه چې هغه ته باخړه چک جمهوریت نه وته تروسا سویزرلند او اسپانیا به لوبېږي سره په کوارټر فائنل کې ایتالیا او بلجیم سره لوبه کوي دنمارک او چک جمهوریت به سره لوبه کوي نن شپې ته چې جرمنی او انګلند دوه قوي ټیمونه دي چې د دې دواړو نه هر یو به تاغې بنه وزي او سویدن او اوکراین به سره لوبه کوي د دې دواړو نه هر یو به د کوارټر فائنل ته نه وزي
ډېر مننه کوم میر احمد صفای چې جزئیات مو راکړل
ازادي خبری مجله اوري